احمد شیبری هم د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوي. د خبرونه په دوام په کابل کې یو خبریال ووژل شو او د خبریالانو ټولنو یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه.
سکهال د رسنیو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي نه ډک کال ده.
د پاکستان د پولیسو یو چارواکی زموږ خبریال ته د منظور پښتین د احتمالي خوشی کېدو خبر ورکړ.
طالبان ټکي استعمال کو هغه په څرګنده نه ویل چې کوشش یې لري.
د غزنی د قرباغ ولسوالي محاصره ماته شوې خو خلک خپل کورونو ته نشي ورتلای.
زکلاری باغونه د تاګورا تاګلاری دا خو دې ماینو فار.
تر پنځو بجو شمیر نور مطالب هم دا سدی رډو لروانی خبرونه اوریدل شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالی محمد سالی خبر.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې ویجاړونکي هغه کسان دي چې افغانستان کې جګړه تیزه کړې ده. په کندهار کې وسلوالو یوه ښځینه پولیسه وژلې. بیلابیلو فعالانو د منظور احمد پښتین د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني چارواکو د تازه څرګندونو په عکس العمل کې ویلي د سولې ویجاړونکي هغه کسان دي چې جګړه یې ګړندۍ او وینې تویولو ته یې دوام ورکړی دی. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان په سوله کې د پاکستان ګټې هم نغښتې دي او سوله یوازې د بیانیو یا اعلامیو په خپرولو سره نه ټینګیږي. په اعلامیه کې د کوم پاکستاني چارواکي نوم نه دی اخیستل سوی، خو د سې شنبې په ورځ د ولسي جرګې له مشر میر رحمان رحماني سره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي تر کتنې وروسته دغه وزارت د قریشي په وینا په یوه اعلامیه کې ویلي وو په کار ده په افغانستان کې دننه او له دغه هیواد بهر د ویجاړونکو رول ته هوشیار اوسو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانان او نړیواله ټولنه له پاکستانه تمه لري داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره د سولې با مفهومه خبرې پیل او د تلپاتې سولې لپاره عملي پایلې ولري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره لا زیاتې نړیوالې همکاري ته اړتیا ده. عادلي راز چې کاري موده یې په ختمېدو ده تېره شپه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې ډاډ ورکړ چې افغانستان د دې پدیدې پر وړاندې جدي مبارزه کوي. د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې 68 هیوادونو او 22 سازمانونو د جنیف په کانفرنس کې تر 2024 میلادي کال پورې له افغانستان سره د څه باندې 13 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. خو له افغانستان سره د مالی مرستو د دوام لپاره د اداري فساد پر وړاندې مبارزه د نړیوالې ټولنې له اساسي شرطونو ګڼل کیږي. 215 اتل قلو اردو ادعا کوي چې په زابل او کندهار کې 13 وسلوال طالبان په جلا عملیاتو کې وژل سوي. دغه قلو اردو وایي 15 وسلوال طالبان پرون د زابل په شاجی ولسوالۍ کې په مځکنیو او هوایي پوځي عملیاتو کې وژل سوي او 8 تنه نور ټپیان سوي دي. بلخوا د 215 اتل قلو اردو مرستیال بیان جګړن صادق عیسا وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار په شولي کوټ او پنجوایي ولسوالیو کې هم طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په دغه عملیاتونو په ترڅ کې 15 تنه وسلوال ترهګر ووژل سو او 15 تنه ټپیان سو. په دې عملیاتو کې د دښمن یو اندازه انفجاریه مواد، مهمات او اسلحې هم تخریب سوي دي. زموږ عملیات د کندهار ولایت د پنجوایي، شولیکوټ، مایوند، خاکریز ولسوالۍ په اړوند سیمو کې روان دي.
د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دغو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا په کندهار کې ناپیژاندو وسلوالو یوه ښځینه پولیسه په ډزو وژلې ده. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویل چې د زاکری په نوم دغه پولیسه نن سهار د کندهار په بلوڅانو کلاچی سیمه کې وژل سوې ده.
وسلوال تر هرګرو زموږ یوه تکړه سرباز پولیسه چې پنجوایي ولسوالۍ کې دنده مخته وړله وښته او په شهادت ورسوله.
تروسه د دې حمله مسولیت چانه دی منلې. په کندهار کې یوازې پروژې میاشت کې د هدف وژنو 9 پیښه ثبت شوې دي. بلخوا چارواکي وایي نن سهار وسلوالو په ډنډ ولسوالۍ کې د ډنډ ولسوالۍ د پخواني امنیه قومندان عبدالله یو ورور په ډزو وژلې دی. د افغانستان د کرکټ پیژندل سوي ستوري راشد خان ویلي د شل اوران نړیوالو مسابقو د لوبډل مشري وړاندیز یې نه دی منلی. راشد خان له کرک انفو سره په مرکه کې ویلي دا غوړه غنی چې د لوب ډل مشرۍ پر ځای د یو لوبغاړي په توګه خپل کارتا د وامر کړی د زیاته کړي کارتیاو حاضر دی د مرستيال لوب ډل مشر په توګه خپل دندې ته د وامر کړی د افغانستان کرکټ بورډ تیر دوشنبه ویل چې راشد خان به د شل اوران نړیوالو مسابقو د لوب ډل مشر د مرستيال په توګه خپل دندې ته دوام ورکوي کرکټ بورډ د اصغر افغان پر ځای د یو ورځنیو او ټیسټ لوبو لپاره حشمت الله شهیدی د لوب ډل مشر او رحمت شاه زرمتی د مرستيال په توګه اعلان کړل په ټولنیزو رسنیو کې بیلابیلو فعالانو او سیاستوالو د منظور پښتین د خوشی کېدو غوښتنه وکړه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نن سهار پولیسو نیولی دی د غورځنګ غړي وایي منظور پښتین چې کله نن وختي د جانخیلو پر لاته روانو په کوهاټ کې پولیسو ونیو تر دې مخکې منظور احمد پښتین د تیر میلادي کال د جنوري پر 28مه د پېښور په تحقیق کې له خپلو شپږو ملګرو سره نیول سوی وو خو د ډیرا اسماعیل خان یوې محکمې د تیر کال د فبروري میاشتې پراتمه نوموړی د غداري له توره سپین اعلان کړی وو ناپیژاندو وسلوالو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې دوه پولیس په ډزو وژل د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن جمعه وویل چې پولیس په ګزمه وتلی و چې پرون ناوخته ورباندې حمله وسوه د پاکستانی طالبانو ډلې د دې حمله مسؤلیت منلی دی د پولیسو یوه چارواکي ویلي د قاتلانو په موندلو پسې پلټنې پیل سوي دي نن سهار د سربیا د چاچاک ښار د مهماتو په یوه فابریکه کې څو چاودنې وسوي په پیښه کې لا د چا د مرګ ژوبلي راپور نه دی ورکول سوی چاودنو د فابریکې په شاوخوا کې د څو کورونو شیشې ماتې کړي دي د چاچاک ښاروال میلون تودروویچ رسنوی ته ویلي له فابریکې نږدې شپېته کارګران ایستل سوي دي د پیښې علت لا روښانه نه دی او په ملګرو ملتونو کې د ایډز پر وړاندې د مبارزې د پروګرام مشر وی په احتیاط دې ته خوشبینه ده HIV وایرس چې د ایډز ناروغي سبب کیږي تر 2013 میلادي کال پورې په بشپړ ډول مهارېدای سي د یو ان ایډز پروګرام مشر ویني بیانی مرویلی اداره په نړۍ کې له دولتونو غواړي پر هغو نابرابریو تمرکز وکړي چې خلک له روغتیایي خدماتو محروموي هغې زیاته کړې که پر مشخصو ډلو چې له خطر سره مخامخ دي تمرکز وسي ایډز ناروغي به په 9 کلونو کې ختمه سي
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي چې په کابل کې د آریانا تلویزیون ویانده او د خبرونو چلوونکي مینا خیری چې پرون په یوه چاودنه کې ټپي شوې وه نن وفات شوه د پروان 1014 یعنی 14 لمریز کال کې لومړنۍ ښځینه خبریاله ده چې وشل کیږي له کابله راپور لر
د آریانا ټلویزیون ویاند او د خبرونو چلوونکی مینا خیری چې 13 ورځ په یو 14 کې ټپي شوې و نن یې د کابل په یو روغتون کې د سختو ټپونو لامل ساور کړه راپورونه وایي چې په دې پیخه کې د غلی مینا مرهم وجل شوی او یو خوري سخت ټپي شوی دا پیخه 13 ورځ د کابل خار د شپږمې حوزې اړوند د چرقلا په سیمه کې رامنځته شوه د افغانستان د خبريالانو دفاع کمیټه وایي د غوجل شوی خبرياله په یو ټونس دوله موټر کې ل دفتره د کور پر لور روانه و چې د مقناطیسي ماين چاودنه پرې وشوه د خبريالانو د دفاع کمیټې مسول عبدالمجید هاشمی ازادي رادیو ته وویل دوی د خبريالانو د فزیکی امنیت په اړه سخت اندېښمن دي
د افغانستان د ژورنالستانو دفاع کمیټه د پخوا په څیر د ژورنالستانو د فزیکی امنیت پر اړه باندې سخت اندېښمن ده متاسفانه چې په دې وطن کې هیڅ خوندې نه دي خو بیا هم سر کال د رسنۍ په وړاندې باندې د تاوتریخوالي نه ډک کال ده او د ژورنالستانو سر او مال خوندي او محفوظ نه دي
که څه هم امنیتي بنسټونو د دغه پیښې په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي خو ښاغلی هاشمي وایي چې د دوی د معلوماتو پر بنسټ چې دا یوه هدفي حمله وه چې له امله یې د آریانا ټلویزیون د خبرونو ویانده او د خبرونو چلوونکي مینا خیری وژل شوه د کابل امنیت قومندانې 13 ورځ ویلي و چې په یاد 14 کې څلور تنه وژل شوي او څلور نور ټپيان شوي دي آریانا ټلویزیون تر اوسه رسمي په دې اړه څه نه دی ویلي خو د دې ادارې زیات شمیر کارکونکو د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر لاله د اغلی خیری مړینه تایید کړي دا پروان سوار لسول مریض کال کې لومړنۍ خزینه خبریاله ده چې په کابل کې په یو 14 کې وژل کیږي لدی وړاندې د تیر 1499 مریض کال د کب یاهود په 22مه په جلال آباد ښار کې د انعکاس په نوم د یو خصوصي ټلویزیون درې خزینه کارکونکي د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شوي وي. لدی وړاندې د همدې ټلویزیون یو بل ویانده ملاله میوان په جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شو چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ نه ویلي چې په تیر 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې 11 خبریالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوی دي او اتیا نور د فزیکی او حرفوي تاوتریخوالي سره مخ شوی. د اریانا ټلویزیون پر ویاندې د تیر ورځې 14 مسولیت چا نه دی منلی، خو افغان حکومت په خبریالانو د حملو مسؤلین وسلوال طالبان بولي، خو وسلوالو طالبانو له دې وړاندې بار بار په دغه ډول حملو کې خپل لاس لرل رد کړي دي.
داریانا تلویزیون ویاند مینا خیری چې پرون په یو چاودنه کې په کابل کې ټپي شوې و نن وفات شوه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې نوي ځانګړي استازي ویلي په افغانستان کې باید تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. توماس نیکلسون ویلي د سولې مذاکرې باید اساسي بحثونو ته داخلي شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په یوه اعلامیه کې د ښاغلي نیکلسون په حواله ویلي د روانې جګړې زیات زیان ملکیانو ته اوړي. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې نیوی ټاکل سوي ځنګړی استازي غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د رواني جګړې ژر تر ژره پای ته ورسول سي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ نن جمعه په ویلامیا کې د توماس نیکلسن په وینا ویلي په دسل کې چې بهرني ځواکونه په وتو دي، اروپایي ټولنه په افغانستان کې د پاتې کېدو هوډ لري او له افغانانو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د ویلي چې د دې کار د ترسره کېدو لپاره اړتیا ده چې د سولې پروسه پرمختګ وکړي او جګړې پای ته ورسیږي. ښاغلي نیکلسن تیر اونۍ اروپایي پارلمان ته په وینا کې ویلي وو له افغانانو سره زموږ ژمنه نه ده بدله سوې، خو حالات د بدلېدو په حال کې دي. د زیاته کړې وه اداره یې هڅه کوي ځان له نویو بدلونونو سره عیار او په یوه نوي چاپېریال کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. کله چې امریکایي ځواکونه د طالبانو او واشنګټن د موافقې له مخې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه په بشپړ ډول ونوتل، د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ په قطر کې رواني مذاکرې ټکنۍ سوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د اپریل میاشتې پر 14مه اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به د اپریل له لومړۍ د سپتمبر میاشتې 23مې له افغانستانه ووځي. تر دې اعلان وروسته د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د کوچنی اختر پر مهال یو ور سره غونډه کړې وه. د افغانستان د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د تیر 2020 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې بین الافغاني مذاکرې پیل کړې، خو دواړه لوري له میاشتو میاشتو مذاکرو وروسته هم پر اوربند نه دي سلا سوي. په وروستوي کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خونړۍ پیښې سوي چې تر ټولو خونړۍ د لوګر په مرکز پل عالم کې د 12 ټولګیو پر فارغانو او د کابل په دشت برچی کې سید الشهدا ښوونځي ته څیرمه خونړۍ حملې وې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د سید الشهدا له پیښې د بچ پاتې سو زده کوونکو په ګډون له ښځو او نجونو سره خپلې لومړنۍ کتنې پیل کړې دي. د اعلامیې له مخې نیکلسن ویلي په افغانستان کې له عمده ګواښونو سره سره د افغانانو قوي هوډ حیران کړی دی. د زیاته کړې له افغانانو سره په زیاتو کتنو او بحثونو کې ورته دا څرګنده سوې چې افغانان د خپل هیواد جوړولو ته لا هم هوډمن دي. د اعلامیې په حواله ښاغلي نیکلسن له ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر او نورو افغان چارواکو سره په خپلو کتنو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د اروپایي ټولنې پر نقش هم خبرې کړې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د غزنی د قرباغ ولسوالی بې ځایه شوي خلک له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د دوی په سیمه کې ماینونه پاک کړي څو دوی خپلو مینو ته ستانه شي. د سیمې له اوسیدونکو په وینا د روژې په پیل کې وسلوالو طالبانو د قرباغ ولسوالی محاصره کړه. د شاوخوا کلیو اوسیدونکو یې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ ایستل. په وروستیو ورځو کې امنیتي ځواکونو د سیمې له طالبانو تصفیه کړې، خو ماینونه په خپل ځای پاتې دي. اسمت څاروان د سیمې له یو مدني فعال جاوید افغان سره مرکه کړې او لومړی د بې ځایه شویو د وضعیت په اړه معلومات ترې غوښتي.
تقریبا څه کم دوه میاشتې د قرباغ ولسوالۍ طالبانو لخوا محاصره د درې ورځې له مخه د ولسوالۍ او بازار انګار بازار او ولسوالۍ لولقینه وژغورل شو. هلته کماندو ځواکونه ورسېدل. شاوخوا کلی اوس هم خالی دي، د مفتو خیل، ابراهیم خیل او د لایق میدانک او د کلبی. دغه کلی نه ټول خلک ستانه شوي دي، مهاجرت ته مجبور شوي دي. هلته خلک بېرته خپلو سیمو ته نه شي تلای، ځکه لارې، سیمې، باغونه، د تګ و راتګ لارې دا ټولې په ماینو فرش. هلته کوم ټیم تر اوسه نه ده رسېدلی، یا ماینونه خونسا او د خلکو په مخ لارې پاک ترڅو خلک هغه عادي ژوند ته بېرته راوګرځي.
تاسو اوس غوښتنه له چا ده؟ د ماین پاکۍ له خپلواکو ادارو، له دولت، له چا غوښتنه ده چې ماینونه پاکي؟
له مرکزي دولت نه هم غواړو چې ترڅو مرستندویه ادارې دې ته وهڅوي، کله د سیمې خلک ورسره همکار دي، چې دې ته هوا کوي چې هغه سیمې ته ولاړ شي، خصوصا د ماین پاکۍ ټیمونه تر د تګ راتګ لارې خلاصې کړي، د خلکو په مخ باندې هلته کورونه ړنګ دي، هلته د خلکو وسایل دی کورو پاتې دي، حتی هلته حیوانات پاتې دي، څوک له لوږې مړ شوي دي، تلف شوي دي. نو هلته اوس د سیمې خلک څوک غزني کې پاتې دي، څوک کابل کې مهاجر، خپلې سیمې ته نه شي تلای. نو له مرکزي دولت نه هم غواړو، له مرستندوی ادارې نه هم دا غوښتنه کوو چې ترڅو سیمې ته ولاړ شي، د خلکو ستونزې حل شي، هلته خلکو ته بېرته د راستنېدو لاره هواره شي.
آیا له دغو خلکو سره چې بې ځایه شوي دي تر اوسه پورې چا مرسته کړې ده؟
بلې، په غزني کې تقریبا څلور سوه څلور نیم سوه کورنۍ چې هلته دولت ثقافت یوه سیمه ده د مهاجرو لپاره یې خالي کړه، هلته پروژه کې تقریبا ډېرې شپې هلته واوسېدل. هدې توان په اندازه یې مرسته ورسره وکړه، نغدي مرسته یې ورسره وکړه، د پوشاکو پاکړه یې مرسته ورسره وکړه. نو دولت ځینې مرستې ورسره کړي دي، خو ټوله ته په مجموع کې نه دي رسېدلې.
څه فکر کوئ، طالبان خو اوس له دغو سیمو بېرته په شا شوي دي، دوی به له هغو مؤسسو سره چې ماینونه پاکوي د ماینونو د ځای په ښودلو کې مرسته وکړي؟
فکر نه کوم چې دوی د مرسته ورسره وکړي. له کومو سیمو دوی طالبان په شا شوي دي؟ هلته دولت د بازار شاوخوا، یعنی د بازار مابین د دوکانو شاته، هلته دولت هغه سیمه د دولت تصرف کړه. دولت کولای شي موږ سره تماس ونیسي، دوی سره همکاري وکړي او هغه سیمې له ماینونه پاکي.
آیا د خلکو کورونه د دې جګړې له کبله زیانمن شوي دي او کنه؟ او دغه راز بازار څومره زیان لیدلی؟
بازار تقریبا 30% بازار ړنګ ده، حتی 50%. دوکانونه یو بل ته سوري شوي دي، اوانونه راځي دي، یعنی جګړې ته ګرو نو حتما به بازار ړنګ. 50% سالانه بازار ړنګ ده، دوکانو دروازې خلاصې شوي دي. معلوم نه دي چې کومه ډاله ده، حتی د دوارو تصرف کې دولت هم دا اداره دی، طالب هم ردی ما نه دي کړی، هغه وایي ما هم نه دي کړی. خو دلته ولسي خلک متضرر شوي، نو په دې کړه باید یو اقدام تضرر ده، تر څو دغه سیمې پاکې شي، خپل ولس خپلو دوکانو ته ورشي او خپل دوکانونه وګوري چې ما څومره شی ورک شوی لور شوی.
مدني فعال جاوید افغان د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې مخ پوزیتیدونکو کتاب تاریخوالي په ځانګړي توګه د کابل په لویدیس کې ورسیو 14 نو ته اندیشنه شولې. دا سیاله لپاره د دغه سازمان د شزو د برخي مسولې دربار ازادي رډو ته وویل نړیوال ټولنه له افغانستانه په وتو ده او شخړې په دې هواد کې پوزیتیدودي. تفصيل په دې راپور کې
د کابل په لویدیس کې ورسیو به می 14 او بریدونو په نړیواله کچه اندیښنې راپارولې. تازه د بشر حقوقو د سر نړیوال سازمان ویلي دي چې دوی په افغانستان کې په ځانګړي ډول په کابل کې د زیاتیدونکو تاوتریخوالي په اړه ژوره اندېښنه لري. د آسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو برخې مسؤلې هیدر بار د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
We're deeply concerned about the bad country.
موږ د زیاتیدونکو تاوتریخوالي په تړاو د هغو بدو خبرونو په اړه چې له افغانستان له کابل او له ټول هیواد راځي ژور اندېښنه لرو. په حقیقت کې دغه حمله په ځانګړې توګه حضرتو کم هدف ګرځوي. پر روزنیس بنسټونو زیاتیدونکو حمله دي، لکه څو نه وړاندې چې په دشت برچی کې وسوه، او دغه راز هغه حمله چې ښځې او نجونې هدف ګرځوي. زموږ تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې دا داسې مهال پیښیږي چې نړیواله ټولنه له افغانستان په وتو ده. تاوتریخوالی په زیاتېدو دی او د نړیوالې ټولنې په شمول هیڅوک هم دې ته پام نه کوي او لیوالتیا نه لري. دا ډېر اندېښمنوونکی وضعیت دی.
تازه تیر ورځ د کابل د شپږمې حوزې اړوند د چارقلا او پولیسو خطه په سیمه کې د ملکیانو د سپرلیو په دو خاري ټونس موټرو چاودنې وسوي چې لکبل یې څلور تنه وژل سول او شپږ نور ټپیان سول. لا دې وړاندې هم په ورته پیښو کې چې په کاستر موټر وسوي لس ملکیان پکې وژل سول او دولس نور ټپیان سول. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو پیښو زور اخیستی چې له امله یې د ملکیانو مرګ ژوبلې کچه هم لوړه سوې ده. پنځه ورځې وړاندې د کابل په ګاونډ پروان کې د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلینو په کاسټر موټر په شب یمن چاودنه کې د استادانو او محصلینو په ګډون څلور تنه ووژل سول او دولس نور ټپیان سول. دغه شان وخت ناوخت له هلمند او کندهار هم د ملکیانو په موټرو د چاودنو له امله د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په صحید الشهدا ښوونځي له خونړۍ موټر بم چاودنې وروسته ولسمشر د جمهور ریاست دویم معاونیت ته د یو هر اړخیزې امنیتي طرحې د چمتو کولو لارښوونه کړې. د جمهور ریاست دویم مرستیال محمد سرور دانش په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کابل او لویدیز خلک د تروریزم له ګواښ سره مخ دي او هر ورځ د جمهوریت د ساتنې لپاره قرباني ورکوي، نو امنیتي بنسټونه مکلف دي چې د دوی ژوند خوندي کړي. د جمهور ریاست دویم معاونیت د مطبوعاتو او اړیکو د دفتر رئیس محمد هدایت ازادي راډیو ته وویل چې له عامو خلکو، دیني عالمانو، د خلکو له استازو او نورو اړوندو بنسټونو سره له سلام او شورو وروسته یې امنیتي طرحه چمتو کړې او تېره ورځ یې جمهور ریاست ته د څېړنو او تایید لپاره استولې ده.
طرح چمتو شوې، تېره اونۍ جمهوري ریاست ته وسپارل شوه. د دې طرحې عاجلې برخې د ولسمشر له هدایت سره سم د اجرا وړ دي. اصلي او ټولیزه طرحه د جمهوري ریاست او امنیت شورا تر څېړنې لاندې ده. تمه ده چې تحقق پیدا کړي او بشپړ د اجرا وړ
تحقق. محمد هدایت که څه هم د امنیتي محرومیت له امله د طرحې په اړه زیات جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي چې دغه طرحه دوه بنسټیزې برخې لري. یو د کابل په لویدیځ کې د امنیتي او کشفي بنسټونو ظرفیت لوړول او دو همدا چې په امنیت کې نیغ په نیغه خلکو ته ونډه ورکړل شي.
خبر لرو چې پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین چې سهار نیول شوی و خوشی شوی دی. په دې اړه په پاکستان کې د مشال راډیو له خبریال ممتاز بنګړ سخاور
دی. برخه کې زمونږ د کوهات زنی کوم پولیس چارواکي د هغوی سره خبرې وشولې. دا خو ده چې د پولیس چارواکو وخت مونږ ته صحیح معلومات نه راکول، خو هغې وروسته چې زما کله د ډي ایس پي صدر سرکن ورته وایي بشیر داده هغوی سره زما خبرې وشوې، نو هغوی الفاظ دا وو چې غالباً ټکې استعمال کړو، هغوی په څرګنده نه ویل چې کوشش شوی دی. چونکه نن په کوهاټ کې یو داسې پیښه شوې وه چې هغې کې یو شخص نه مړه شوي وو، په ځمکې په شخړه ډېرې شوې. نو بشیرزاد وویل چې زه په دې پیښه پلټنو کې بوخت یم، خو غالباً منظور پښتین چې دی هغه خوشی شوی دی نن. بیا په دې اړه ما ته کوم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ دی عبدالله ننګیال، د هغوی سره زما خبرې شوې، نو هغه وویل چې هو بالکل هغوی د پولیس خبر تایید کړی ده، او هغه وویل چې تېره شپه چې کوم منظور پښتین سره د ملګرو نیول شوی وو، نو کوهاټ پولیس یې هغه نن خوشی کړی دی.
ستاسو معلومات شته چې اوس خپل منظور پښتین چیرته دی؟
تر اوسه پورې پولیس یا د ضلع کومه انتظامیه ده یا نور د سرکاري چارواکي هغوی دا نه ښیي چې منظور پښتین په کوم اړخ چې که هغوی خوشی کړو، نو آیا هغه واپس اسلامآباد ته ولېږلو یا چې هغه کوم جنیخیلو ته روانو هغه اړخ ته لاړو.
له منظور پښتین سره یو شمېر نور کسان هم نیول شوي وو، هغوی هم کوچي کړي دي او کنه؟
هو بالکل داسې، خو لکه مونږ دا وایو چې سرکاري یا دولتي چارواکو خو ته هغوی سره ذکر نه دی کړی، خو دومره ویل کېږي چې هغه د منظور پښتین سره چې کوم ملګري هغه ټولې خوشي کړي دي. خو اوس پورې لکه څنګه مونږ سهاره نه دی خبر پسې لګیاو، نو مونږ سره انتظامیه صحاقه سي مرستونه کړې شوې چې مونږ ته صحیح معلومات کړې وي، او یو چارواکي دا صرف د هغوی نیول تایید کړي وو، دا هغه هم په دې سطح د هغوی نوم مونږ څرګند نه کړو.
بنګر صاحب ډېره مننه. د امریکا حکومت وایي چې خپل اضافي واکسین به نورو هیوادونو ته ورکړي. په دې ترڅ کې راپورونه وایي چې په افریقا کې د کورونا وبا په سرعت په خپرېدو ده. عصمت سروان راپور لري.
د روغتیا نړیواله اداره یا WHO وایي افریقا ته د کورونا ضد واکسین د لیږلو چارې تقریبا بیخي په ټپه درېدلې، خو دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو اونیو کې په دې لویه وچه کې دغه وایرس خپرېده او شته رسېدلې ده. په همدې منځ کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ خپل اضافي واکسین به نورو هیوادونو ته ورکړي. تیرونه یوازې په جنوبی افریقا هیواد کې د کورونا وایرس پیشي په سلو کې شپېته زیات شوی او دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې د جانسن ان جانسن واکسین د تطبیق چارې له ستونزو سره مخامخ دي. دا واکسین یو ډوز ورکول کیږي. د جانسن ان جانسن تر یو میلیون ډوزه ډیر واکسین د جنوبی افریقا د درمل جوړولو په یوه فابریکه کې دې ته منتظر دي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د درملو او خوړو ادارې تایید کړي چې دا واکسین خوندي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جون په دریمه یو پلان اعلان کړ چې پر اساس په دا هیواد خپل کووید 19 واکسین د نړۍ له نورو هیوادونو سره تر ډیره د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د نړیوال کوواکس واکسین پروګرام له لارې شریکوي. سپینې ماڼۍ مخکې ویلي وو د روان جون تر پای پورې به نورو هیوادونو ته 80 میلیون ډوزه واکسین ورکړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې په سلو کې 25 تولید شوي واکسینونه زیربه کوي چې په بیړنیو حالاتو کې خپلو متحدانو ته ورکړي. بایدن په داسې حال کې له نورو هیوادونو سره د واکسین د مرستې اعلان وکړ چې په متحدو ایالتونو کې واکسین ته اړتیا خورا کمه شوې ده، ځکه چې د دغه هیواد په سلو کې 3 بالغانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی. چین وایي چې تیره میاشت کې یوازې په 5 ورځو کې 100 میلیون ډوز خپل واکسین ورکړی او اوس د دغه هیواد له 1,400,000,000 وګړو څخه 680,000,000 واکسین شوی دي. د چین د عامې روغتیا چارواکي هیله لري چې د روان کال تر پایه پورې د دغه هیواد په سلو کې 80 وګړي واکسین شي.
ستاسو له پیغامونو
احمد الله احمد يما اوردان لا تخاف اوردان مسواليك وتورور مش كان شيء ماشي دي اورور مش بدران خلق دي مز لو دي على شكر طارا دو قانام دي شيء اورور مز دي رزان دي اورور ورا بان جران سور ولا اورور قتلور زره تند زره قال داري ده قال قرا اورور اخر انا فكان سي برابر اول مرد دولت تبع وشنا اورور ده طول كرون غورو ده طول بدران نقطه فشن تو ده غسل خطر مي بس لكن وي ده دي راديو سدار مش پیغام اسلو نور ده يطور برتي مز مالونه دې راځان دې روسياده او بازار دې شکر سره د دې تورور یو بازار ثاني دې ورنه یو بازار او تخلاص تورور مول ورور سره کورور خو به خلګې تورور یو ځول را باندې ګرام سره بل دې ورور دغه دې دغه وړې دې شمې ګرام خلک پران ورته پران پر یاري ان السلام علیکم
کوم دمو پیغام دا ده چې دا کورونا خو لاختر نمخ کې افغانستان ته راغلی و دا غم ټول په اختر کې جوړ شو اوس په هر کور کې 2-3 مریضان دي. بس مصیبت خلکو ته جوړ کړه په دې کې چې اتعامه حکومت طالبان دا ټول ګرم دي. په دغه خبر دي چې محمد رسول الله دی وبانه چپ سوای وو خو د غوانان چې دي لېټ شي نه ډاریږي خو چې بیا چپا کې بیا وی وی ناری وی بس وروره خدای ته بیا زاری کوي. هغه وخت چې د قبر خولې ته سیخ کې بیا توبه باسي زو توبه نه باسي غوانان دا نه ما نظرو
زما پیغام دا دی دا کنده ولایت لام بسو راتو شان ازي اره خپل خير خاله باندې وشي وسه څنګه دا خواهش دي چې دا ټول مشران پوښتنه کوي په ساج نه کوي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دا د ادبي شاهکارونو لپاره د نوبل جایزه په نړۍ کې ډیره مشهوره ده. خو د دې جایزې ترڅنګ ځینې نورې جایزې هم شته، لکه بوکر جایزه چې هر کال په بریتانیا کې غیر بریتانیایي آثارو ته ورکول کیږي. د دې جایزې سژنې ګټونکي اعلان شو. تفصیل په دې راپور کې.
د بوکر سژنې نړیواله ادبي جایزه فرانسوي ناول لیکوال ډیوید ډیوب ته ورکړل شو. د ګارډین رسپانې د راپور له مخې د بوکر ادبي جایزه چې په انګلیسي ژبه ژباړل شویو آثارو ته ورکول کیږي سږ کال په لومړي ځل یو فرانسوي لیکوال ته ورکړل شو. د برېټانیا د دې مهمې ادبي جایزې لپاره د ډیوید یوپ او د دې اثر د امریکایي ژباړنې انا الیزابت موس کواکس ترڅنګ د چیلي، هالند، ارجنټاین او روسیې لیکوالان هم کاندید وو. ډیوید یوپ ته دا جایزه د د ناول چې د شپې د ټولو وینو رنگ یو شان دی نومیږي په خاطر ورکړل شو. دا ناول د یو سینګالي سرتیری کې سره چې په لومړی نړیواله جګړه کې د فرانسې لپاره جنگیږي خو وروسته لدی چې د کوچنوالي یو ملګری د جبهې په لومړی کرښه کې ووشل شي په عصبي ناروغي اخته کیږي او لیونی کیږي.
د بوکر نړیواله جایزه هر کال یو بهرنی ناول ته چې له بریتانیا بهر او په انګلیسي ژبه نوی لیکل شوی ورکول کیږي. دا جایزه چې 50,000 پاونډ ده نیمایي لیکوال او نیمایي ژباړن ته ورکول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وړاندې په ترنکوټ کې ولایت روختون ته ورزو، خو دمګړی لاند خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
دا په نن د بهرنیو چارو وزارت وای د سولې ویجړون کې هغه کسان دي چې جګړه یې ګړندې او ویني تو یولو ته دوام ورکړي دي. د وزارت نن په ویلامې کې ویلي د افغانستان په سولې کې د پاکستان ګټې هم نغښتې دي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلی وو په کار د افغانستان کې د نن او بهر د ویجړون کو رول ته هوشیار ووسو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وای د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره زیاتې نړیوالې همکاري ته اړتیا ده. د لیري از دغه څرګندونی تیر شپه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې کړې دي. 215 اتل قلو اردو ادا کوي چې په زابل او کندهار کې لپرون راهیسې ډیر شو سوال طالبان په جلا عملیاتو کې وجل سوي دي. بلخوا په کندهار کې نامعلوم وسلوالو کسانو نن یو شزینه پولیسه په ډزو وجلې ده. د افغانستان د کرکټ پیژندل سی وی ستوري راشد خان ویلي د شل اوره نړیوالو مسابقو د لوبډل مشري وړاندیز نه دی منلی. راشد خان ویلي چې غوړه غني د لوبډل مشري پر ځای د یو لوبغاړي په توګه خپل کارته دوام ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو فعال سید عالم مسعود وی دغه غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او ورسره نیول سیوی کسان خوش اسول. دغه کسان نن وختي د جاني خيلو پرلاته پرلار د پولیسو لخوا نیول سوي وو. نا پیژاندو وسلوالو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې دوه پولیس په ډزو وژلې دي. د پاکستاني طالبانو ډلې د دې حمله مسؤلیت منلې دی. نن سهار د سربیا د چاچاک شهر د مهماتو په یو فابریکه کې څو چاودنې سوي دي. په پیښه کې د چا د مرګ ژوبلې راپور تر اوسه نه دی ورکول سوی.
په روزګان کې د ماشومانو د نس ناستي ناروغي زیاته شوې ده او ګڼ ماشومان د ترنکوټ په ولایت روغتون کې بستر شوې دي. پای وازان څوي او روغتیا پالان څه لارښوونې ورته لري؟ د روغتون ته مو ورولو.
د ترنکوټ ښار ولایتي روغتون ته تر بل هر وخت د ماشومان او میرمنو د موسمي ناروغي لامل د درملنې لپاره تاګره تاګ زیات شوې دي. دا جړاوی د ترنکوټ په ولایتي روغتون کې د هغه ماشومانو دي چې د نس ناستي په ناروغي یخته دي او د کورنۍ غړي یو د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته راوړي. دا د ترنکوټ په ولایتي روغتون کې د ساري ناروغي د درملنې وارد دي چې لسګونه ماشومان پکښې کې بستر دي او د هر بستر ماشوم پالنه په دغه روغتون کې خپل مور کوي او تر څنګه ناشته ده. لاډلې یو هم و د شکلنه ګلجان ده چې څلور ماشومان د ناس ناستي په ناروغي یخته دي. ګلجان چې د ورزګان ولایت د سرمرغاب د سیمه اوسیدونکې ده، ازادي راډیو ته ویل چې د دې په سیمه کې لسګونه نور ماشومان هم د ناس ناستي په ناروغي یخته دي. دلته یوازې ګلجان نه ده چې ماشومان د ناس ناستي په ناروغي یخته دي او روختون ته راوړي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي نربیبي هم خپل درې ماشومان د درملنې لپاره چې د ناس ناستي په ناروغي یخته دي د ترنکوټ ولایت روختون ته راوړي. دا له کورنۍ غوښتنه کوي چې خپل ماشومان دی پر وخت روختون ته ورسوي.
پکې یو کامل اختصاصو بلد دا کې یو عمل څخه مراوخصه چې مراجعه یوسه خدای دوا ته پیدا کړي. او یو کښنه موبایل پخته واغه بیچاره اند و درې چاله را وځغلوي را وستي کور دې د شپخانه دواې په وکړه نس جوړ بیا د شپخانه ته را
په ورته وخت کې دغلته روغتیایي مسولین هم د میرمنو خبرې تاییدوي او وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د ناسناستې ناروغۍ چې موسمي ناروغي ده زیاته سوې ده. د ترینکوټ د ولایتي روغتون سرطبیب او سرپرست ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ نه پاملرنه، د ککړو خوړو کارول او روغتیایي سپارښتنو ته نه پام کول د دغه ناروغۍ یوازنی علت دی.
نسناستو په واقعاتو کې په موسمي لحاظ باندې کم واقعات چې دي هغه یعنی زیات شوي دي، باید په هغه باندې کافي اندازه باندې باید ورته مایات ورکړي. د وارث محرول باید ورته ورکړي. که د وارث محرول نه وي، دوی کولی شي چې د مالګې او د بورې څخه استفاده وکړي، چې هغه څلور کاشوغې به هغه د مالګه او یو کاشوغه بوره دوی په څلور ګیلاس اوبو کې چې هغه پاکې وي یا هم ایشېدلې وي او بیا یخې کې د هغې څخه استفاده وکړي. او که چیرته ماشوم ډېر په هغه کې بد حالت کې وي، دوی بیا یعنې په کار داده چې ماشوم باید دغه ته انتقال کړي روغتون ته.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي بیا له نړیوالې ټولنې، دولت او مرستندویو موسسو څخه غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې دي د روغتیا په برخه کې ورسره مرستې لا نورې هم زیاتې کړي. دی وایي په کلیوالو سیمو کې ګڼ شمیر نور کسان هم په ورته ناروغۍ اخته دي، خو وایي تر روغتونو پورې لاسرسی نه لري او لارې پر مخ تړلې دي.
وړاندې د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ ثبت شوي پیغامونه خبرو. خوست ته مخه کوو. د خوست مدني فعالانو، ځوانانو او د ولایتي شورا غړیو د وی اعتراضي ناسه پترس کې له ولایتي ادارې وغوښتل چې په دې ولایت کې په پټ او ښکاره د ځمکو او کورونو د بیش مخه ونیسي. دوی ګواښ وکړ که ځغې وانوریدل شي نو د ارګ مخې ته به ورشي او خپلې د غوښتنې به وړاندې کړي. په خوست کې د دولتي ځمکو د ویش خبره داسې مال راپورته کیږي چې افغان ولسمشر واضح کړي چې د دل حکم پرته هیڅوک د دولتي ځمکو د ویش صلاحیت نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست مدني فعالان، ځوانان او اوسیدونکي له ولایتي ادارې غواړي چې د دې ځای ځمکې د کورونو او شخصي موخو په خاطر نه ویشل کیږي. دوی وایي د ځینو معلوماتو له مخې د نمونوي لیسې تر څنګ د آزادۍ مینې په بیرې ظرف سیمه کې ځمکه سکیچ شوي او چارواکي یې په پټه په خپلو منځو کې د کورونو د جوړولو لپاره ویشي. فعالانو چې د چهارشنبې ورځې ناوخته یې د یوې اعتراضیه ناستې په ترڅ کې رسنیو سره خبرې کولې خبرداری ورکړ که چیرې ولایتي مسؤلین غږ وانوري نو دوی به د ارګ مخې ته ورشي او د خوست د ځمکو د تالان پر وړاندې به د مخالفت غږ اوچت کړي. مدنی فعال فریدالله قربان وویل
دغه نمونوي لیسا کتابتون د ساینس مرکز او ځینې نورې اړوندو مسایلو ته دوی ځای نه لري. نو ځوانان وپتېله چې د هغو مفسدو چارواکو او ځینو کړیو چې په پټه یې دغه نمرې ځان ته توضیح کولې مخه یې ونیسو، پر ځای دغه ساحه د خوست نمونوي لیسې ته ډالۍ کو ویې نومو او په راتلونکي کې موږ په رسمي ډول هم د دې چارې تعقیب کوو تر مرکزه
د پوهنتون استاد امیر بهیر موایی. د خوست مدنی فعالان، ځوانان او اوسیدونکي هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې د دې ځای ځمکې چور او تالان کې او تجارت پکې وکړي.
مونږ دغه درې څلوېښت نمرې چې د رئیسانو په نوم پټې توضیح کیږي، مونږ دا د نمونوي لیسې ته په دې پسې تړو. مونږ نه غواړو چې زمونږ په خوست کې زمونږ د دولتي ودانیو لپاره ځمکې ونه لرو. د ولسمشر صریح حکم ده چې هیڅوک په خوست کې د ده د حکم پرته یوز بسوه ځمکه نشي ویشلی.
د منګلو د شورا غړي نظامیر منګل وویل که ولایتي مسؤلین د دوی غږ وانوري نو دا ټول ځوانان به زی د ارګ په مخ کې به دا غوښتنه کوي.
ولی صاحب دی واوري نور ارګانونه دی واوري که دلته وانوریدل شي دا ټول ځوانان به زی که د ارګ مخې ته وي که د ارګانونو ارګنای محل مخې ته وي دا ټول خو ځوانان به زی هلته به دغه خپله غوښتنه کوي.
د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو په استازوالۍ فضل جان جهش وویل په دې ځای کې مافیا دومره پیاوړې شوي چې هر څه وغواړي هماغه کار کوي.
ځکه اقتصاد دوی په لاس کې دی، پیسې دوی په لاس کې دي، امکانات دوی په لاس کې دي. زه نن د خوست په ولسونو باندې په ځوانانو باندې غږ کوم چې د خوست د ځمکو د خوست د ملکیت نه دفاع وکړئ، راوځئ په لره ودرېږئ او خپل خوست وژغورئ.
بلوري ته ولایتي مسؤلین د خوستیو فعالانو او ځوانانو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې دوی نه یوازې د خاص ستراتیژیک پلان په مقابل کې نمرې نه ویشي، بلکې هغه نمرې چې غیر پلاني توزیع شوي هغې لپاره په بدیلو قانوني لارو فکر کوي. د خوست د والي ویان طالب منګل وویل
خوشخار اس ڈی ایف پلان لري چې د دې پلان تطبیق د خوشخار ستراتیژیکه پراختیا تضمین کوي. زمونږ هڅه دا ده چې د یاد پلان په وړاندې خنډونه له منځه یوسو او هغه څه چې زمونږ د ستراتیژیک پلان په وړاندې خنډ ګرځي هغه نمرې هیڅکله نه توضیح کوو. په دې برخه کې د جلالت ماب جمهور رئیس هدایت موجود دی.
بل لوري ته د خوست مدني فعالانو د اعتراض نږدې یوه ډله نور خلک هم راټول شوي ول او ادعا یې لرله چې دوی په دې ځای کې 40 کاله اوسېدلي او پخوانیو حکومتي مسؤلینو ورته دا سیمه د کورونو د جوړولو لپاره ویشلې ده. خو مسؤلینو د دې خلکو د ادعاو په اړه له څه ویلو ډاډه وکړه.
آزادي او اوریدونکي
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د همدې تیر اونۍ پترس کې غنو بې ځای شو کسانو د خپل ستونزو په اړه راته ویلي یا ځینو نورو کسانو خپل سیمو ته د بې ځای شو د ننګونو کیسې کړې دي. موږ په همدې تړاو د کډوالو چارو وزارت مسولین هم پوښتلي خو راځي په فایل کې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم ورور صاحب بجو شه پخاره شه اسلام مندمه پازادی ردی کی خط आवाज کوم ورور موږ د ایمن سر کی چې د ضلع کنریا صاحب دی خبريال چې د آزادۍ ردی خبريال وو نن په ایمن څور طریقه ده او بل ورور خبره دی چې مسلمانان در بدل دي ماجر در بدل دي فرام لالخان د جز په کور کې د ماشام جوړی نه لري ته استاد خیرم استاد د خاص خدغه ونی تر سره وی چې ورور بس ډیر ډیر مهرباني کوم چې خلک په ډیر په تکلیف کې په ډیر مشکل کې ژوند کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ما اړیکه د خلمن ولایت څخه نیولې ده. زموږ دغه څنګه ده چې دا زموږ خوا ته ډیر خلک ستوري دي د مرستو په هیله.
السلام علیکم. کې د خپل سلامونه نه کې هلي احترامات د دې راډیو ټول محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هله چې شباب زه وسله الرحمن ایدریم د هلمند ولایت مرکز د شکرګاه شهر څخه دلته په هلمند کې کوم موږ د ماجر حالت ډېر سخت خراب دی. چیرې ورځ چې موږ خپل په دا ماجر باندې وګرځېدلو نو دوی حج اکال دوی د ماښام لپاره ډوډۍ نه درلود. دوی په هېڅ کې سخت حالت کې وه. هلته دا ماجرو ته هېڅ کار نه ویسته وي. نه د تجاران لخوا د دوی سره مرسته کړې ده نه د حکومت لخوا څخه د دوی سره مرسته کړې ده. که موږ په دوی په هېڅ کې سخت حالت کې دي نو زه وایم چې دا زما خبرې او پیغام باید چې ټول چارواکو پرې ورسېږي تر څو دغه ماجرینو ته ژر تر ژره یو جدي اقدام وشي تر څو دوی د دغه سخت حالاتو څخه راووځي. د غازي محمد علي په ویله کې دوی شینې دروي دي چې هلته دوی نه داسې د خوراکي توکو زمینه دوی ته مسایله ده چې د دوی سره دولت مرسته به کړې وي. ملیادی داش عملیات ژر تر ژره په هلمند کې شروع شي چې تر څو د دې سیمې پاکې شي نو دا دی وکولای چې خپل کورو ته ولاړ شي.
سلامونه مې کې هری دادا در اډو رحمان ولی له ننګرهار څخه دغه پیغام برې دم. نو څه سره مې څنګه مې وخت نه ده بلیا زخه د دې وطن د خاورې غم خوړې خلک در په در شو. لغمان کابل نور ولایتونو کې په کندهار کې خلک راکړه سوي دي کوڅو په بازارونو کې در په در پراته وي. پلیاز د خوې خاورې نور غم وخوري. بل دا چې طالبان ټول کمپونه او مهمات او شیان ټول چور کړ نو ولې دا وطن کوم خوا ته اخر وړي. وسلام.
السلامونه علیکم ویلي احترامات د ازادۍ کارکونکو او ګرانو همکارانو ته بعد د سلامه. دغه د لغمان نه چې کوم خل لاغلي دي جګړو نه را تښتېدلي دي او که دا څه نه را تښتېدلي دي دغه لغمانیان له زما دا هیله ده چې لغمانیان وروڼو تاسو ولې نور سوالیې نه را تښتئ. دغه طالب چې دی همدا زما استاد زوی دی همدا زما استاد ورور دی ټول ولسوالي راجګ شي. دغه لغمان 15 ولسوالۍ دی ټول ولایت راجګ شي. د لغمان کې د طالبانو د داعش مخنیوی وکړي بټي کور ته ګوره کور ته ګوره دغه ټول ګوره چې دا ولس ودرېږي تاسو ته مه دغه مني کوي. دا چې تاسو مني نه کوي تاسو راتاسو بلته حکومت هم زما خوا دی. حکومت خو نه دی چې مالدار حکومت ته بیا راځي مرستې ته غواړي خو هغې نه دا خو دی ټول ودرېږي د حکومت سره د دې داعش سره طالب مخنیوی وکړي
سلامونه او نیک کیسه د ازادۍ راډیو کارکونکو او اړیدونکو ته وړاندې کوم.
میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت نو تاسو دغه پیغام شریکو ما په هلمند ولایت کې کوای د جګړې لامار 2020 کورنۍ د شاز سره کډ شوی دی ان دا چې د دې سره اس داور مرسته نه ده سوې یا نه دولت ته پاتې ده دا نه خو زموږ یو امدا غوښتنه ده د خصوصا نو بوایي چې زنانه په یو پوړین نه کې ورون په یو پټی کې راوتل دي انداز یې کور غیر یو خوراکي توکي ټول پرې شي دي نو دی ما یې خپل ځانونه را بستل دي نو دی تر دې راه ده پرې یو